있는 아우아즈야.
는 아우아즈야.
다음은 아우아즈야 바라오네리로 드라노 아우리둠코 스트리머시 در روختی او سوکالی که هیلم زیانم شباشناتی روانی خبروانی کور بنای. درانو بیدن که پر روانی خیدرتا دنند وزیت پارا دی سیمی او نلی خبرونه لرو و پسی با دی سیمی او نلی روپوتون هم واوری. لمله پامو که خبرونه تا.
السلام علیکم درانو بیدن که ستلی مشی. زوزی با خادمیم داد امریکا غگ آشنا را ریو خبرونه ده. دنالی دی ساعت خبرونه تا ساس پام را عرام. په افغانستان کې یو شمیر ښځو د حجاب د اجباري کېدو په هکله د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د حکم نه درې ورځې وروسته نن په کابل کې مظاهره کړې ده. دغو معترضو مېرمنو شعارونه ورکول چې طالبانو د افغانستان ښځې برمته کړي دي او د افغانستان خلک یوې مړې ډوډۍ ته محتاج دي. دوی د طالبانو نه وغوښتل چې په خپل دغه حکم بیا غور وکړي. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ د مې په اوومه اعلان وکړ چې په مسلمانو ښځو بالغو ښځو د شرعي حجاب رعایت فرض دی او په هر جامه کې چې بدن پټ کړی شي هغه حجاب دی او چادر یې د شرعي حجاب بهترین ډول بللی دی. طالبانو تاکید کړی دی چې که ښځو حجاب رعایت نه کړ د کورنیو مسؤولو نارینهو ته به یې سزا ورکړی شي او له دندې به لرې کړی شي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وایي که طالبان د جنکو او ښځو په حق له خپلې پرېکړې لغوه نه کړي له ډېر فشار سره به مخ شي. دغه وزارت ویلي دي چې د ښځو په حق له د طالبانو تګلاره د بشري حقوقو خلاف عمل دی او دا ډول پرېکړې به د نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې زیانمنې کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې ځینې افغانان د درملو د نشتوالي له امله مري. د دې سازمان د افغانستان د څانګې په یو لنډ رپورټ کې راغلی دی چې د روغتیايي سیستم د لوړې کېدو تر ټولو ډیر زیان ښځو ته اوښتی دی. د طالبانو د روغتیا وزارت تر اوسه پورې په دې حکله تبصره نه ده کړې. په پنجشیر کې د طالبانو چارواکو په دغه ولایت کې د طالبانو د عمده مخالفې ډلې سره په وسلوالې جګړې کې د شپږو طالبانو وژل کېدل تایید کړي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر رابرت ماردینی ویلی دی چې تهران ته په خپل تازه سفر کې د افغانو مهاجرو په ناوړه وضعیت د ایرانی چارواکو سره خبرې کړې دي. خاغلی ماردینی په تهران کې د ایرانی چارواکو سره د دوه ورځو ملاقاتونو نه وروسته د فرانس پریس خبری اژانس سره په مرکه کې وویل چې د دوی دا خبرې ګټورې وې. ماردینی زیاته کړې ده چې د ایران د سرې میاشتې د ادارې د چارواکو سره په دې غږېدلی چې څنګه افغانو مهاجرو او پناه غوښتونکو ته مهم او ضروري روغتیایي خدمات برابر شي او د ایران د سرکاري خبري آژانس ارنا د رپورټ له مخې په افغانستان کې د طالبانو د راتګ نه وروسته څه باندې 1 میلیون افغانان ایران ته مهاجر شوي دي او لا هم هره ورځ زرګونه نور د کار او روزګار او یا هم اروپایي هیوادونو ته د تللو لپاره ایران ته اوړي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د هواد د سرکاري تلویزیون سره د می په نهمه په مرکه کې ویلي دي چې د اگست په میاشت کې وخت د رسیدلو رئیس د امریکا د اقتصادي بندیزونو باوجود د ایران د تیلو صادرات دوه چنده ډیر شوي دي. دوی ویل موږ د تیلو د پلورلو په حق له کومه اندېښنه نه لرو. د ایران جمهور رئیس دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې په گاونډي هیواد اوکراین کې د روسیې د یرغل له کبله نړیوال بازارونه کوشش کوي چې د غربي هیوادونو د بندیزونو د بچ کېدو په خاطر د روسیې د تیلو د بدیل لارې چارې ولټوي. ایرانی چارواکو ادعا کړې ده چې د متحده ایالاتو د بندیزونو باوجود دا هیواد د پخوا په پرتله د میلیاردونو ډالرو په ارزښت خام تیل پلورلی خو دا نه دی ویلي چې دا تیل په کوم هیواد باندې خرڅ شوی دی. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د اوکراین د ماریپول د خاروال یو سلاکار نن د سیشن وی پور زول چې د فولادو په فابریکه کې لا هم سلطنه ملکی خلک بند پاتې دي. د اوکراین په محلي وخت تر نن سهار پورې د کیف، لوهانس، خارکیف او نیپرو په شمول په څو سیمو کې د ډزو غږونه اوریدل شوي دي. د لوهانس گورنر ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 22 ځلې په دې سیمو بریدونه شوي. پرون د می په نهمه د روسیې قواو په دې سیمه کې سخت ډزې کړې. په ماسکاو کې د دوشنبه په ورځ د کلنی رسمي گذشت په وخت کې جمهور رئیس پوتین روسانو ته وویل چې تاسو د نازیانو سره بیا جنگیږئ. تاسو د خپل وطن د آینده لپاره جنگيږئ، ځکه چې هیڅوک د دویم نړیوال جګړې نتیجې نشي هیرولی، نو ځکه نور په نړۍ کې نازیانو او قاتلانو ته ځای نشته. د اوکراین جمهور رئیس زلنسکي پرون اوکراینیانو ته وویل چې زه ستاسو د بری تضمین کوم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي دي چې د اوکراین په روانه جګړه کې چې یوولس هفتې کېږي 3301 تنه ملکي اوکراینیان وژل شوي دي. د امریکا په ولسي جرګه کې نن د سه شنبې په ورځ د هغې قانوني لایحې په هکله رای ګیري کېږي چې اوکراین ته د 3 میلیارد ډالرو مرسته غواړي. او د فلیپین د دیکتاتور جمهور رئیس فردیناند مارکوس زوی نن د سه شنبې په ورځ د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د خپل بری په مناسبت وینا کې ویلي دي چې د ټولو خلکو لپاره به کار وکړي، او نړۍ ته ویلي دي د د کورنۍ د سابقې په اساس نه، بلکې د د جمهوری ریاست د اجرااتو په اساس د د په حق له قضاوت وکړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، بیا هم د خبرونه اوریدو ته خره خلاص. تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل، سم پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تیر کال د اگست بدلون وروسته د 1500 افغانانو د بیکاره کېدو په اړه د سیګار رپورت خبرګون خودلې او ویلي دي چې دوی ته یو شلیدلې او فلج اقتصادي نظام په میراث رسیدلې. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې په تیرو میاشتو کې تر 15% پورې د افغانستان د اقتصاد حجم کوچنی شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د اکرام شینواری رپورت ته.
د طالبانو د اسلامي امارت مرستیال وایند عنایت الله سمنګانی د تیر 2023 میلادي کال د اګست میاشتې د بدلون وروسته افغانستان کې د سلګونو زرو افغانانو د بیکاره کېدو په اړه د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمپاتش دفتر سیګار روسي راپور ته غبرګون ښودلې او ویلي دي چې په دغه راپور کې پیدا شوې موده کې په افغانستان کې وضعیت بحراني و او پخوانی رژیم پاشل شوی و.
و همزمان تحریم ها و مسئولیت های ظالمانه بر افغان ها وضع شد.
خغلی سمنگانی ویل په یعنی وقتی بندیزونه او ظالمانه مصیبتونه پر افغانانو باندې ولګول شد چې په ځانګړي ډول د افغانستان بانکی سیستم ته زیان ورسو او د افغانستان اقتصادي وضعیت لا خراب کړ او په هیواد کې اقتصادي حرکت سست کړ.
افغانستان شد.
خغلی سمنگانی وی ډیرو کارکونکو چې په دغه موده کې کارونه لاس ورکړي بهرنۍ ځواکونو سره کار کوو او هم دغه کارکونکو ډیرو په خصوصي پروژو کې کار کوو. هغه ویل چې حکومت یې هڅه کوي چې د خصوصي سکتور په بیرته پیوړی کېدو سره هیواد کې خلکو ته د کار موندنې زمینې برابرې کړي او پر ځان بسیا کېدو په لور حرکت وکړي. همداشان عنایت الله سمنګانی وایي چې د دې ستونزې سره سره د تېر حکومت څه باندې 15,000 کسیزې ملکي ادارې کې کوم بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمپاتش دفتر سیګار په دغه راپور کې چې د دې اونۍ په سر کې خپور کړی د ملګرو ملتونو د کار د ادارې د شمېرنو پر اساس ویلي چې د تېر 2023 میلادي کال دریمه روبه کې 15,000 افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. چې دغه راپور پر اساس د روان میلادي کال د نیمې به د بیکارانو شمیر د 200,000 څخه تر 900,000 پورې ورسیږي. سیګار ویلي چې ښځو په ځانګړي ډول خپلې دندې له لاسه ورکړي چې د روان کال تر نیمې به د هغو ښځو شمیر چې کارونه یې له لاسه ورکړي 1500 ته ورسیږي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د تېر 2023 میلادي کال د اګست د 15 وروسته د افغانستان د اقتصاد حجم کوچنی شوی او ملي عواید هم کم شوي چې له امله یې بیکاري زیاته شوې ده. د اقتصاد یو استاد محمد علي مشال په دې باور دی چې افغانستان کې د اړې ورځې په تیریدو بیکاري زیاتیږي، خو هغه له مشال وی چې د بیکاری په اړه د سیګار خپرې شوې شمېرنې دقیقې نه دي، ځکه چې تر اوسه هیڅ کومې ادارې په دې اړه سروې نه ده کړې.
بنان گفته میتونیم کې در کوتا مدت
خغلی مشال ویل د همدې لامل ویلې شو چې په لنډه موده کې له بهر څخه چې پیسې داخليږي ورسره ټولنې وابستګي لا زیاتیږي. د اقتصادي او بل استاد ایسر ازای وی چې د تیر 2023 میلادي کال په روسي درې میاشتو کې د افغانستان د اقتصاد حجم کوچنی شوی دی.
درس ربع اخیر سال گذشته بیش از
خغلی رزیویل د تیز 2020 میلادی کال په روسیې درې میاشتو کې د افغانستان اقتصاد د 10 او 15 د شپې سره ترمنځ کوچنی شوی او ناخالص کورنی تولیدات کم شوی دي چې دلیل د 10 او 30 په سره ترمنځ د اقتصادي پروژو او اقتصادي پالیتونو درېدل دي.
اقتصادي بود
د اقتصاد دغه وسط فکر کوي چې په افغانستان کې د تیر کال د اګست 15 وروسته تر 2 میلیونو پورې افغانانو په مستقیم او غیر مستقیم ډول خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د اټکل کوي چې کېدای شي تر 50% پورې د افغانستان د اقتصاد حجم کم شي. ایساره زیوی چې په تیر نه میاشتو کې افغانستان سره د 350 میلیون ډالرو کمې مرستې شوي چې د تیر کلو په پرتله ډېرې کمې مرستې دي. ښاغلی رضیوی چې دا مرستې تر ډېره د بشري مرستو په بڼه شوي دي. وایي د افغانستان په بازارونو کې تقاضا هم ډېره کمه شوې ده.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان په چارو کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټامس وست ویلي چې د ښځو په اړه د طالبانو تګلاره د بشري حقوقو خلاف عمل دی. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي هم د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې د طالبانو په وروستي اقدام ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې په دې اړه نور خبرګونونه څري دا به د خپل همکار سمیع الله جلال زین په رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د ښځو د حجاب جبري کولو ته د غبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي تاماس ویس د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د حجاب د جبري کېدو په اړه به د طالبانو وروستی عمل له نړیوالې ټولنې سره د هغوی پر اړیکو منفي اغېز وکړي.
زه په ټول هیواد کې له افغانانو او په ټوله نړۍ کې له خپلو همکارانو سره یو ځای کېږم څو د ښځو په وړاندې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړم. د نجونو د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځیو باندې بندیز پر سفر محدودیتونه د سولې زولارونکو په نخښه کولو په شمول د ښځو په وړاندې د طالبانو تګلارې د بشري حقوقو سپکاوی دی.
بلخ د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې خاص استازي تاماس نیکلسن ویلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ملاقات کې د حجاب د جبري کېدو په اړه د اروپایي ټولنې ژور اندېښنه څرګنده کړې ده.
ما د اروپای ټولنې د اکثر غړو شک او تردید بیان کړ چې آیا زموږ تعامل منادار وو. په خاص ډول کله چې د متوسطه ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه طالبانو خپلې ژمنې پوره نه کړې، خو زما باور دی چې د خبرو درول یو ناوړه انتخاب دی.
د طالبانو د حکومت مسولین وایي چې نیکلسن له متقی سره د کار اقتصادي حالت د ښوالي او تعلیم په شمول د دوه اړخیزو مسایلو په اړه بحث او خبرې اترې کړې دي.
اقای نیکلسن بر ادامه تلاشها در جهت بهبود وضعیت اقتصادی تعلیم و تربیه بر همسازی زمینه های مسئول کار برای مردم و مسائل مربوط به امنیت نظریات خیش را شریک نمود. وی همچنان تاکید نمود که یگانه رای حل در زمینه رسیدگی به تمام مشکلات ادامه گفتگوها بوده می تواند.
د بکن نړیوال سازمان د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې بې له قید او شرط او همدارنګه په عاجله توګه هغه پریکړې بدلې کړي چې د ښځو حقونه له پامه غورځوي، د نجونو لپاره متوسطه ښوونځي پرانیزي او میرمنو ته د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي.
زما تصور دا ده چې اسلامي امارات به د فشارونو لاندې را نه شي. تاسو د دوی موازې د حقوق بشر په باب کې ولیدل ټول نړۍ او دوی نظر خپل تعقیب او تاسو د نجونو مکاتب او پاکل وګورئ د ټول نړۍ نظر یو خاطر او اسلامي امارات بازار برو خاطر اوس د حجاب پاکلم دقیقا دا قصه تعقیب
د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق امریکا غاک سره په ځنګړي مرکه کې ویلي چې اله من د طالبان د یو نظام په جوړولو سره ټول ته د تعلیم زمينه مساعده کړي.
مونږه اله من یو پامتدار یو چې د افغانستان اوسلنی واکمن چې دی هغوی هم زر تر زره یو نظام جوړ کړي او د هغه نظام په نتیجه کې به د هغه ځای نوی نسل او نوی کل که ښځې دي او که جینکۍ سړي دي هغوی به تعلیم زده کړه به کوي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نورو فشارونو تر څنګ د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغان بالغ میرمنو لپاره د شرعي حجاب رعایت کول فرض او ضروری دی، که څه هم یو شمیر کسانو د دې کار مخالفت کړی، خو یو شمیر نور بیا افغانستان یو مذهبي هیواد بللی.
که څوک غواړي چې په حجاب کسي داسې عامې ممانعت نشته، او که په حجاب خو نو زموږ ټولنه اسلامي ده، په حجاب څوک چا دغه نه دی، رضا نه ده.
د طالبان وروستۍ فشارونو ته په کتو یو شمیر افغانان وایي چې طالبان هڅه کوي کرار کرار هغه سخت فشارونه بیا عملي کړي چې د 1996 تر 2001 کال پورې په افغانستان کې عملي کړي وو. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او شاوره چیرنه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
بیا هم د خبرونو اوریدو ته خر اخلاص. په متحده ایالاتونو کې دموکراتان په همدې اونۍ کې غواړي په سنا مجلس کې ورای گیری وکړي او د سخت جنین حق په مطلق فدرال قانون بدل کړي. دا اقدام د سترې محکمې اړوند د هغه طرحې له افشا کېدونه وروسته پیل شو چې ښکاري ستره محکمه به کېدلی شي د 1993 کال د سخت جنین اړوند یوه مشهوره پرېکړه فسخه کړي او په ټوله امریکا کې د سخت جنین حق قانوني وګرځي. د امریکا غږ د راپور پر اساس کېدای شي په سنا مجلس کې جمهوریت غوښتونکي د دې قانوني اقدام مخنیوی وکړي. تفصیلي پر رپورټ کې اوري.
هغه خلک چې د سخت جنین د حق پلوي کوي د یک شنبه په ورځ په واشنگتن ډی سی کې د سترې محکمې مخې ته راغونډ شوی و. د دواړو اړخونو لخوا مظاهرې او لاریونونه د هغه افشا شوې طرحې وروسته پیل شوي چې کیدلی شي د سترې محکمې قاضیان د روی وی ویټ په نوم باندې د سخت جنین دا قانوني پریکړه له منځه یوسي چې په 1993 کال کې په ټول هیواد کې د سخت جنین حق قانوني ګڼل شوی و. د سخت جنین په پلوي مظاهرې د شنبه لورځي د نیویارک، شیکاګو، هیوستن او اټلانټا په شمول د امریکا په مختلفو ښارونو کې پیل شوې دي. اوس وخت امریکا د فدرال قانون د مخې خزي د سخت جنین حق لري، خو دا سخکاري چې دا حق اوس په امریکا کې بیرته واخستل شي.
د سخت جنین د محدودیتونو په اړه هر ایالت خپل خپل دریځونه او نظر لري. په ارکنساس کې دا د ارکنساس پالیسی ده چې مونگ ده نزگی دلی ماشوم جوان خوندی کلو. نو هو که ده سخت جنین پریکلا بیت واخستل شی، نو مونگ با پداس قانونی اقدام لاس پوری کلو چه ده زگی دون که ماشوم جوان دوش غورو.
دا نظریتی مبارزه یو زل بی پینزل سیزی روستا پیل شوا چه لمله زل پر نون از دری اوی اکال که ده روی وی ویت پنمبانی ده سخت جنین پریکلا شوی و. او ورپسی د پیرنټ هوټ وی کیسی هغه فامیلی پلان قانوني حکم صادریدلو چې د سترې محکمې قاضیانو پرې د تایید او د بحثونه کړیو او تصویب یې یو بې ساري لاسته راوړنه ګڼلې و.
زه داسې هیڅ اجنډا نه لرم چې د کیسی قانون رد کړم. زه یو داسې اجنډا لرم چې قانون تدویق شي او هر قضیه ته په کتو پریکړه وشي.
د سخت جنین د قانون په اړه یو ډیر مهم شی چې باید په ذهن کې ولرو هغه دا دی چې دا په تیرو 15 کلونو کې څو ځله تایید شوی دی.
د روی وی ویت پریکړه چې په 1993 کال کې شوې د امریکا د سترې محکمې یو بیلګه ده.
محاکم باید هغه پریکړې او قضاوتونه ومني چې تیر وخت کې پر قانوني پریکړې شوې.
د قاضي د معاون سامیو لالیټو لخوا د لیکل شوې طرحې له افشا کېدلو وروسته مامورینو ډیر ژر د سترې محکمې شاوخوا موانع ولګولې. د سخت جنین د حق پلویان خبرداري ورکوي چې که محکمه د سخت جنین حق بیرته واخلي د هیواد دپاره به یو لوی شاته تګ معنا ولري.
د ښځو نوی نسل دغه حالت ګوري او وایي چې ګوري زما مور او نیا د پرمختګ لپاره تر ما زیات حقونه درلودل. زه به اوس د هغو ایالتونو پیچلې قوانین ارزیابي کوم چې 15 د مخه په طبیعي سخت جنین بندیز لګولی.
په امریکا کې د نیمایي زیات سخت جنین په درملو کېږي نه په جراحي. د جمهوریت غوښتونکو په مشه ایالتونه په چټکۍ د دغو درملو په ترلاسه کولو بندیزونه لګي. دا هغه درمل دي چې د جنین د نقصان درملنه پرې هم کېږي. ځینې ایالتونه حتی په پام کې لري چې د جنسي تیری یا غیر قانوني اړیکو د قضیو اړوند سخت جنین باندې هم بندیزونه ولګي. د سترې محکمې د طرح د افشا کېدو څو ورځې وروسته د لویزیانا ایالت غواړي په قانون کې داسې تعدیل راوړي چې سخت جنین د یو مور یا کلینیکي څانګه د قتل په قضیو کې وشمیري. په لسګونو نور ایالتونه هم شاید د سخت جنین د قانون حکم پرته همدا اصول خپل قانوني لارښود وګڼي. د سترې محکمې رسمي پریکړه به کیدلی شي د جون میاشتې په لومړیو کې صادره شي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړو. په داسې حال کې چې د نړۍ بډایه هیوادونو د اوکراین سره د میلیارډونو ډالرو مرستې اعلان کړې، د اوکراین او روسیې ولسمشرانو یو پر بل د جګړې د پایلولو تورونه لګولي دي. تفصیلي رپورت کې اوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د خپل برید له امله لویدیځ هیوادونه ګرم بللي. پوتین وایلی چې روسیې خپل پولو ته څیرمه د یو نه منلو ګواښ په غبرګون کې پر اوکراین برید کړي. اوکراینی چارواکو د پوتین دغه ادعا به بنسټه بللي. په دوهمه نړیواله جګړه کې نازی جرمني ته د ماتې ورکولو د لمانځنې په مراسمو کې د خبرو پر مهال پوتین د لویدیځې نړۍ څخه د روسیې لپاره د امنیتي تضمینونو غوښتنه کړې.
زمونږ لپاره مطلق د نه منلو یو ګواښ جوړ شوی. دا بالکل زمونږ پولو ته نږدې و. هر شي وښودله چې د نوي اثر د نازیانو چې د متحده ایالتونه او نور ملګرو یې پانګونه پکې کړې وه سره یو ټکر حتمي و. زه بیا تکراروم، مونږ ولیدل چې څه ډول پوځي زیربناوې جوړېدلې، په سلګونو خارجي سلاکارانو کار کول پیل کړي وو. د ناټو له هیوادونو زرګونو میله عصري وسلې دلته لیږدول کېدلې او خطر هر ورځ زیاتېدلو. روسیې لومړی ګام واخیستلو او برید یې په شا وتنبولو. دا یوه ټپل شوې پر وخت او درسته پرېکړه وه.
پوتین پر اوکراین د روسیې اوسنی برید د دویمې نړیوالې جګړې سره مشابه وبللو. نوموړي پر اوکراین د روسیې برید له نازیانو څخه د ازادۍ د جګړې په نوم یاد کړو. خو د اوکراین د ولسمشر یو سلاکار د پوتین جګړه بې منطقه بللې او ویلي دي چې د ناټو غړیو هیوادونو پر اوکراین د برید کولو کوم پلان نه درلود.
اوکراین په کریمیا برید نو کړی. روسی پوځیان ملکیږي، دوی له خپل هیواد څخه دفاع نه بلکې د یو بل هیواد د اشغال هڅه کوي.
بلخوا د اوکراین ولسمشر له خپل هیواد څخه د دفاع جنگ د نازیانو پر خلاف جګړه بللی. نو موري د روسیې پر خلاف د خپل بریا وړاند وای نه کړی.
نن موږ د نازی افکارو پر وړاندې بریا لمانځو. موږ پر خپلو نیکونو چې د نورو ملتونو سره په ګډه یې د هیټلر پر ضد په یوه ائتلاف کې نازی افکارو ته ماتې ورکړه ویاړو. موږ به چاته د دې بریا د ملکیت ګرځولو اجازه ورنه کړو. موږ هغه وخت هم ګټلې وه او اوس به هم وګټو.
په ورته وخت کې د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د امریکا د ولسمشر په ګډون د جیوه هیوادونو مشرانو په یوه آنلاین غونډه کې د اوکراین سره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنه کړې. امریکا پر اوکراین د روسیې یرغل ناکام بللې او ویلې دي چې ولسمشر پوتین له روسیې نه یو نړیوال منځوي هیواد جوړ کړي.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په فراه کې روغتیایي چارواکي وایي د ګذر ناروغۍ په وړاندې د واکسین د تطبیق لپاره د مسایدو شرایطو رامنځته کېدل تصدیق کوي. بل پر روغتیایي کارپوهان له عالمانو او عامو خلکو غواړي چې د عامه پوهاوي چارې ګړندې کړي تر څو یاده ناروغي له هېواده په بشپړه توګه محو شي. نور حال د نقیب الله نیکمل پر رپورټ کې.
د فرا روغتیایي چارواکي د یاد ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د تیر په پرتله مناسب شرایط رامنځته شوي دي چې ټولې کورنۍ خپل ماشومان پر وخت باندې واکسین کړي. د فرا د 220 ولایتي روغتون رئیس ډاکټر صلاح الدین هدی وایي یو شمیر خندونه چې د ګذر ناروغي په وړاندې مبارزه یې لننګونو سره مخ کړي وه لمنځه تللې دي او په ټول ولایت کې د ګذر ناروغي ضد واکسین لپاره امنیت د ډاډ وړ دی.
ان شاء الله چې اوس حکومت هم په دې برخه کې ډېر همکار دی. د واکسین د تطبیق برخه کې
یعنی په ټولو سیمو کې امنیت هم برقرار دی. ان شاء الله زه اوس د ستونزه نه وینم چې هر کور ته واکسیناتور ورسي او فامیل به په ډیر خوشحالۍ او په ډیر ورین تندي به دوی خپل ماشومان راباسي او واکسین کوي. بیا
په ورته مهال په فرا کې روغتیایي کارپوهان د ګذر ناروغي په وړاندې د یو شمېر ستونزو حل یو ښه پرمختګ بولي. د ډاکټرانو د طبي ټولین د رهبري غړی ډاکټر محمد عارف زلال وایي ګذر یو خطرناک او فوق العاده ساري ناروغي ده چې شایي پر ډیره لږه موده کې د لسګونو تر سلګونو ماشومان په یادي ناروغي اخته شي. نوموړی په ټینګار سره له دینی عالمانو او عامو خلکو غواړي چې په یاد مبارزې کې د روغتیایي کارکوونکو لاسنیوی وکړي تر څو کورنۍ وهڅیږي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
نو د دې مرض په لمنځه وړلو کې باید عام وګړي او دینی عالمان ټول پوره ژمنتیا ولري او کومک همکاري وکړي او د ممبر له لارې هم خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دا واکسین د ماشومانو او د آیندي ژوند ژغوري. نو ټول باید په دې کې پوره همکاري ولرو.
له دې سره همهاله د فرایو شمېر ډاکټرانو له کورنیو څخه غواړي چې د خپلو بچیانو د روغتیا لپاره د ګذر ناروغي واکسین ته ځانګړي پاملرنه وکړي. د فرا یو تن ډاکټر حمزه فراهی وایي نه یوازې ماشومان د ګذر ناروغي په وړاندې له ګواښ سره مخ دي، بلکې یا د ناروغي کورنۍ او آن ټولنه له ګڼو ستونزو سره مخ کولای شي.
زموږ د کورنۍ ساده هیله ده چې اول د خپلو اولادونو او د ماشومانو سلامتي لپاره حتماً د ماشومان واکسین کړي، او بل دا چې دې ماشومان که خدای نخواسته پولیو مرض باندې اخته کیږي، له بده مرغه دې په کورنۍ باندې په جامعه باندې پس ټول اجتماع باندې ناوړه اغیز لري. نو ویل مودا ده چې حتماً باید ماشومان واکسین کړي.
روغتیایي کارپوهان وایي چې د افغانستان او پاکستان پرته د ګذر ناروغي په ټوله نړۍ کې لمنځه تللې ده، او اړتیا ده چې په دغه دوه هیوادونو کې هم د دوه څاڅکو واکسین په مټ یاد ناروغي محو شي.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په حقله د ونې په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هر جمعه د شپې د یو لسو بجو نه تر یو لس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
او د روانه خبرونه په وروستي رپورت کې اوري چې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د هرات په ولایت کې هم د کوکنارو د حاصل د راټولولو او نیخ وهلو وخت رسیدلی، او په دغه ولایت کې نیخ وهونکي وایي چې د اپینو د راټولولو له دې کار نه ښه ګټه ترلاسه کوي. صفی الله احمدي په دې اړه رپورت را لیکلی.
په هرات کې د کوکنارو د حاصل د راټولولو فصل رسیدلی. د کوکنارو بزګران له سهار وختي نه تر مازدیګره په دغو کروندو کې په کار بوخت دي. خدا ټول بزګر نه، بلکې د دوی په منځ کې نشوهون کې چې د نش وهلو لاره ګټه ترلاسه کوي هم شته دي. دوی د نش د وهلو لاره د ورځې له 1500 نه تر 2000 افغانۍ اخلي.
بیکاری د ورور غریبی نسته په افغانستان کې د سخت مجبوری او ناچاری راغلی دلته. نو باره مجبور به دوا سو درې سو د خپل د اوراد نفقه برابر کو چاره نسته.
نسته کاروبار، نسته پر مخ کاروبار په ټپ ولاړ دی، او نه کوم کومه کو چاته راغلی دی د دې پر برابر باندې نه بل لارې څخنی. غدا خلک چې دي دغه کار سره اوس مخ ته لاس په ګریوان دی، خپل کاروبار دغه څخنی استفاده کوي. کور سره ما سره کنه سوله، نو بیا روزګاره بیکار ورته ګرځي، نو یا به ایران ته ځي یا به بل مملکت ته ځي.
نهوشت کلن اصل خان هم د کوکنارو په دغه کروندو کې په کار بوخت دی. وای په حیران کې مزدوری کوله، خو کله چې د حیران حکومت لخوا تر نیول کېدو وروسته وشرل شو دلته کار کولو لپاره راغلی. د ورځې تر 1500 افغانۍ پورې ګټي. که څه هم دا کار لنډمهاله ده، خو بیا هم اصل خان ورته خوشاله دی.
فارغ غریبۍ د فارغ حیران ته ولاړ وروره، هلته وضعیت سره خراب و، مدارک نه لوري، صرافیته شلغ دی، وضعیتونه سره خراب دی، بجر بجر دی. بس نو دا افغانستان ترالو دا بس نشونی دی بیان پنځه ورځې گزاره پچیش، بس پردام پچیش، بل کار کې څه په افغانستان کې خونس.
کروندګر وای چې سکال یې په زیاته کچه کوکنار کرلی، او دغه کار لامل د دوی اقتصادي ستونزې او وچکالی ده. په هرات کې د کوکنارو نش داسې مهال پیل شوی چې په دغه ولایت کې یو کیلوګرام تریاک په څه باندې 60000 افغانۍ پلورل کیږي، او سکال د تریاکو کروندګرو ته لګټو ډک کال دی. صفی الله احمدزی د امریکا غږ هرات.
درنو اوریدونکو، د نن او وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شېبېم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدي. قدر من اوریدونکو که غواړئ چې بیا ځلې خبرونه واوري، د امریکا غږ آشنا رادیو د ویب سایت نه هم لیدل او بیا ځلې اوریدل شي. ساسره کور ودانې شپې ورځم نیکمرغه. الله مالشه.